وروسته لدې چې طالبانو د پنچیر ولایت د نیولو ادعا وکړه، د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وویل د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو دا اټکل وکړ چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیر شپې حملې په کلکه غندلې او ویلې دي چې له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضیه مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د خپل مشارکت غوښتنه کړې. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د ادارې مشر وایي مسؤل چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایونټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. خو که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو او خبرونو خبرې کوي. پر دې سربیره مو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او د غراز یوټیوب کې هم موندلی شي. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. دوه پروګرامونه چمتو دي نشر ته، یو هم امنیت او سالم چاپیریال او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې یو بل راپور راخلو. لکه څنګه چې خبر یې، افغانستان ته د طالبانو پر اتاق د پلازمینې په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د سړک لغاړو هغه موانع لری شول چې پخوا د امنیتي ننګونو لکابله ایښودل شوي وو. دا هغه موانع وي چې عامو کسانو ته یې په ښارونو کې ژوند سخت کړی وو او ګڼه ترافیکي ګڼه ګوڼه هم رامنځته کړې وه. تازه په اورزګان کې هم همدا لړۍ پیل شوې ده او د ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې دوی له دې کار ډیر خوښ دي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په لوی لارو او د ښار په منځ کې د موانی او دیوالونو ایښودو یې ژوند تریخ کړی وو. دا چې اوس هلته خلک په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانی لری کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوی وي. او دغه موانی په ایښودلو سره دوه پرهی سړکونه هم تړل سوی وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هو ډې کړې دي چې د تیر شلو کلونو په موده کې بنسوي پرې سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وي د خلکو پر مخ خلاصې کړې. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیلسوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلې سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی وو خلاص به کړي.
می موانی چې پرتیوی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي مدي په مخ کې چې کوم موانی پرتی دي، دا موانی موږ وس لري کو، دا موانی د دې لپاره لري کو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاص سي، او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي، هغه به پر هغه موږ رغدا دي چې خپل دکانونه د جر تر جره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ شاش کولا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم د غډول پرې کړو خلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یسانولان یکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور په هغه متکه کې به و نو د خپل کور ته نسو کله لای خپل کور دغه سن تور ولاړو یا په کې راو چاته ور کوله سن هغه ځین نیولې نو وسه هغه متکه د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسره مرسته کوله چې هغه کور ته واسه مرسته کوله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یو تور سره د خپل کور لارې لاس ولې متکه ټوله سره لاس مخکې د لارې ټوله بندي وي ډېر خلک سره په مشکل کې و.
طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سن می د شاروالی د کوم مسلین سمیا مندغه غشتنه د چې باید دغه موانی ایست کی او د خلکو پر مخ باندې لار خلاص کی.
لادی ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي ترڅو د دوی شته ستونزې حل ته واري سي.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو سلامونه میومنی آیا پویږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښه ساتنې او روزنې ته اړتیا لري؟ په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کورونو ځورونې او لزده پر څخه لري پاتې کېدلو څخه وژغوري. لنو موري سره مو مرکه کړي په فایل کې وایي
کله وخت اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو ډیر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو په هغه فزیکی کارونو کې چې د دوی د رشد د مانې سبب ګرځېدل په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې د ماشومانو د ځورونې د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي. د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي خصوصا که د جګړې برخې ته راسو په تیرو دوو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وختونو اندازه سره ځپلي دي خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات او ډېر بمباري شوي دي د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی که خارونو ته هم راسو خارونو کې که وګورو دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې جګړې کېدلې د ماشومانو پر روان باندې مستقیما تاثیر کړی دی چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي. د دې په څنګ کې په متاسفانه اوس پورې هم موږ تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لاس عملي قدمونه ډېر کم تر سترګو کېږي یا نه کېږي. اوس پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باسحته په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته شواهد زیات لیدل کېږي. هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي خصوصا یونیسف د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو.
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته ووایه.
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم دا ده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي د ښوونځي څخه ویریږي او د ښوونځي څخه یې ویرېدل او د دوی اعتماد کمی جرأت کمی هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوس پورې ستونزمند دي. د دې په څنګ کې اوس پورې موږ تاسې ماشومان د سوې تغذیې په برخه کې که چیرته وګورو اوس هم داسې علائم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د اخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانانو ماشومان او میندې د سوې تغذیې یعنی د غذایي موادو د کمبک سره مخ دي. دغه د غذایي موادو کمښت ماشومتوب په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیري کوي او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه اوسه پورې هم د ماشومانو حتی هغه ښوونځی چې موږ تاسو په کلیو بانډو کې لرو کیفیت یې دومره ډیر ښه نه ده. نو د کیفیت هغه ضعفوالی بیا وروسته د دې سبب کیږي چې دوی بشرګان نشي کولی چې لوړې زده کړو ته چانس پیدا کړي، ځکه چې کله دوی مکتبونه خلاصوي، ښوونځی خلاصوي، بیا چې کله د فاکولټي دورې ته ځي، نو د کانکور په امتحان کې متاسفانه دوی نه بریالي کیږي. ډېر علت یې همدا ده چې کیفیت د دې زده کړې په لرې پرتو سیمو کې ډېر منفي ده.
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي؟
د میندو او پلارونو توجه متاسفانه اوسه پورې میندې پلارونه د ماشومانو ته په افغانستان کې ډېره توجه نه کوي، او د دې دغه کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځورېږي، کله چې د ستونزو سره مخ کېږي، دوی ډېر داسې تشدد عملونه کوي، او دغه د دوی د تشدد عمل، د قهر عمل، دا تر ډېر وخت پورې د دوی یو عادت ګرځېږي. همدې دپاره چې موږ تاسې وګورو زر په قهر کېږي خلک، او زر منفي عکس العمل کوي. مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډېر کم وي، او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی وروسته د دوی په بریالیتوب کې، د ژوند په نورو چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري. د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسې د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي، په افغانستان کې کارونه، فزیکي کارونه، فزیکي کارونه باوجود دې چې په تیرو دوو لسیزو کې لاسته راوړنې لرو، ولې ماشومان اوس هم شل سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونه کې مصروف دي چې دوی د هغوی توانایي نه لري، او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي. لوبو دپاره شرایط مساعد نه دي. په تلویزیونونو کې هم حتی چې اوس وګورو، په رادیوګانو کې هم وګورو، کافي برنامې نشته د ماشومانو د پاره چې ماشومان تفریح وکړي، او د ماشومانو د رشد دپاره، د تشویق دپاره هم برنامې معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي. نو که دې ته توجه وشي، دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغیز ولري. په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښوالی کې دا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګزان څخه په مستقیم دوی مصاب شوي، یا په غیر مستقیم دا معنی چې کله کله هغه واکسین کم چې ستونزې پیدا شي سبب دی کېږي چې د ماشومان پل شي.
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې هم ښه ده چې د کورونا سره حتی داسې تشویق شي چې ورته ووایي چې ماشومان تاسې کله چې واکسین راځي واکسین یې کړئ، چې واکسین یې کړئ دا به په ډېر عمر دپاره د ډېرو ناروغیو څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کېږي بیا وروسته یې تداوي نشته د دې نه به برخمن شي. د مکتبونو دپاره دې هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي، او مکتبونه ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمو کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي. اوس مخکې خو ډېره مشکله وه، خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرې برنامې وې چې سړی نه مطمئن کېدی چې په لرې هغه ځای ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي. که سالم ارزیابي، که درست ارزیابي وشي او ارزونه وشي، دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري. ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي. په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاګرد محوره نه دي. شاګرد محوره دا مانا چې شاګرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږي. اکثر شاید هلته موږ به غلي ناستو، د استادانو نه به مو اورېدله، چانس به نه درلوده چې د استاد په مقابل کې یو موضوع یاد کړو. همدې دپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د نواوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده. دلیل یې دا چې ټولو فکر کړی دی چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده، د استاد په مقابل کې باید هیڅ خبر ونه شي، ولې د استاد احترام باید وساتل شي. د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استعداد کولو وخت وي.
دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کې چې یاست الله بمال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه غواړه نه خالو نه زن خاله نو قریبه دی کوله
غا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه بخوانی باکترا یا باختر چې بخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالۍ او محصولات په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 4 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکښته دي، انار هم پکښته دي.
نن امدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهم ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاه نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول د دې نمونه د زیند اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولا یا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستنه یغه ده، د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماستری محصل اسد الله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 4 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. 4 ولسوالۍ کې به ډېر ذات مشهور چي دي. سندخل ولسوالۍ ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکښته دي، انار هم پکښته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده، دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده. د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ ده چې هلته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل هلته هم شتره. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د ښار مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده چې دغه سبزیجات او زردالو دغه مسائل هلته هم شتره.
بلخ ته اکثر کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیل او بیل خوندور خوړه پخېږي، هغه خوړه چې په نورو سیمو کې نش پیدا کولای.
زه ډیر وخت مزار شریف کې اوسېدلې ملتلېم، منګل ته دلمی کارون دي فارت للی یم د ستللې په ځنګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې د ګډون کړی دی. مزار شریف ته خار دی له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، لدین دویم خار چې یعنی ډیر قومونه پکې اوسېګړي، ژبه پکې اوسېګړي، مذهبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي. هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوی کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبد جمعت دی، بالای سار بلخ دی، هغه جمعت دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونی سیمې چې دي، یا دغه آبیداد چې دي، د بدمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، زړه ټول بیا هغه هم کسي، خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جمعت هم دی، هغه د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکو امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري. هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر، د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نو ګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپله روضه شریف د الله کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی، او همدارنګه په خوله ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوې دي. که چیرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مو مال او ملګری.
Jangan بتر سو پوری جدا کر دے لمان بم بچے کما زما جانان